The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا جی په ریډیو د نن خالي ورځ د 2015 کال د فروری د میاشتې 14 نیټه ده په پیښور کې وخت شوې ده د ماسخوتنی اتو په کابل کې دی ونیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 10 بجې شوې یو وارې بیا ستاسو په امره ګرځو مهم خبرونه سټو کوته
د پاکستان خبر پښتونخوا پیښور خار کې د شی مسلمانانو په جماعت د ترهګر حمله لکبل د ملوش میرا یو وشتر رسیدلې او نن په دویم ورځ مړی خاور تاس پرل چې بدی د پیخې ښکار خلکو خپلوانو او د مدني ټولنې غړو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاج کړي
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف یو واری بیا ویلی چې د تراګرۍ پر ضد جګړه به تر اخیرې تراګرو د ختمونو پورې جاری وي. هغه ویلی دی د تراګرو مرسته کوونکي به هم نه پرېږدي.
یہ جو تنظیمیں ہیں جو دہشت گردوں کی مدد کرتی ہیں اور ملک کے اندر ہیں ان کے خلاف بھی اسی طرح کا ضرب عزم شروع کرنے کی ضرورت ہے جس طرح کے ضرب عزم اس وقت قبائلی علاقوں میں ہو رہا ہے.
مشرقی یوکرین کی دروس پلہ باجودہ غوختن کو او د یوکرین ځواکونو ترمیان ځانن په داسې حال جګړه روانه وه چې د ډز بندې تړون عملی کېدو کې څو ګنټې وخت پاتې دی.
او څومره خبرونه د تفصیل سره
د خیبر پختونخوا سرخار په خبر کې د شیا مسلمانانو په امام باړه شبدان مرګي حمله کې وجل شي به خلک خاور ته سپارل شي بي دي په دغه پیخه کې د ملو شمیره جبش تر رسیدلې د شیا مسلمانانو په وجنه د خار په ګنډ شمیر برخو کې غم او غصه به خوده دي پر ضد کوم غټه احتجاج نه دی شبه د شیا مسلمانانو د حقونو لپاره کار کوونکي امام یا تنظیم او د سماجی ټولنې غړو د پیخبر پریس کلب مخ ته احتجاج کړي دوی د ترهګرو او د خیبر پختونخوا د حکومت پر ضد چغې وهلې احتجاج کوي کو ډیبر ریډیو ته ویلي دوی فکر کوي حکومت او سمپخ او بد طالبانو کې فرق ختم کړي نه دي.
او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې کونسل اف پاکستان ایڈیټرز غونډې ته په وینا کې ویلي چې د تراګرۍ د ختمېدلو پورې به عملیات جاري وي او تر هغه چې د تراګرو مرسته کوونکو پر ضد به هم ضرب عزم په شانتي عملیات کیږي. نواز شریف ویلي چې د تراګرۍ پر خلاف د افغانستان سره مرستې پاکستان جدي اخلي او په دې لړ کې د هیواد سره د پاکستان اړیکې ټینګې شوې دي. پاکستان غواړي چې په دې لړ کې پوره پوره همکاري د افغانستان سره وړاندې کړي. بلخوا د امریکې د کانګرس د خارجه امورو د کمیټې مشر اډ رویس په پاکستان د تراګرۍ پر ضد جګړه کې د دوه مخیزه تګلارې خپلولو تور لګولی او خارجه چارو وزیر جان کری ته لیکل شوی یو خط کې ویلي چې په پاکستان باندې سفري بندیزونه ولګول چې امریکې لخوا د پاکستان سره پوځي امداد دی په شرطونو ورکړی شي. بلخوا د پاکستان د چارواکو تر مخه د افغانستان پولي تسلیمه د پاکستان په قبایلي سیمه کوزه کورمې په شهیدانو ډنډ سیمه کې امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوی دي او هم په دغه عملیاتو کې یو امنیتي اسکر ژوبل دي. امنیتي ځواکونه وایي چې دغه عملیاتو کې نه صرف وسلوالو جنگیالو ته ځاني زیانونه رسیدلي دي بلکې د دوی نه یې ستره وسله هم ترلاسه کړې ده. نو تفصیل عدنان بیټنی په خپل دی رپورت کې لري.
شهیدانو ډنډ سیمه د کورمې ایجنسۍ هغه لری وریاغ ریزه سیمه ده چې افغان پولیس سره په څیرمه موقعیت لري او په تېر شوې میاشته کې په امنیتي سرتیرو څلور به می څودنې ترسره شوې چې په نتیجه کې څارواکو ویلي و تر 12 زیات امنیتي سرتیري وژل شوي. څارواکي وایي د پولې پورې غاړې افغانستان څخه وسلوال دلته اوړي او په امنیتي سرتیرو بریدونه ترسره کوي خو تر دې وخت د پیښې په اړه وسلوالو څه نه دی ویلي او نه دي زیاته میډیا رسد کېدو له امله له آزادو سرچینو دغه پیښې څخه خلای شوی. د اوویل سي چې کورمه ایجنسی هغه قبایلی سیمه ده چې په زیاته شمیره پکښې شیا مسلمانان اوسېږي او په وروستیو کښې له تېرې څه مودې راسې فرقه ایزې شخړې هم دوام لري. څارواکي دغه پیښه تېره ورځ د خیبر پښتونخوا صوبې مرکز پېښور کې د شیا مسلمانانو په امام برګه ترسره شوي برید وروسته یوه غټه کامیابي بولي. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا وایس اف امریکا ډیوه راډیو ده.
د پاکستان بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونه ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ پر ضد څاڅکي ورکوونکي ډلې لټون کوي چې د جمعې په ماښام په ژوب ضلعه کې بېدرکه شوې وه. افغا قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ کې وسلهوالو د پولیو ډلې په ګاډي ډزې کړې دي چې پکې ډرایور وژل شوی او د پولیو ویکسین ورکوونکی ژوبل شوی دی. پولیټیکل انتظامیه وایي دا پېښه د لنډي کوتل تحصیل لوی شلمان سیمه کې رامنځته شوې. غیر قانونه ډلې لښکر اسلام د پېښې ذمواري په سر اخیستې ده. او د بلوچستان های کورټ چیف جسټس نور محمد مسکانزی د نوشکی په سیمه کې په یو طاقتور بمی چاودنه کې بچ شوی دی. پولیس وایي د مشر قاضی کانوای د نوشکی سره نږدې په خاران پل باندې د یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه سره په نخښه کړی شوی. پولیس ویلی جسټس نور محمد ته په چاودنه کې نقصان نه دی رسیدلی. د افغانستان چیف اگزیکټیو یا انتظامی مشر عبدالله عبدالله نائب محمد محقق په افغان مذهبي مشرانو باندې غږ کړی دی د دولت اسلامي یا داعش ترهګر ډلې پر ضد خلکو ته ویناوي وکړي. مزار شریف کې د عالمانو یوې غونډې ته نوموړي ویلي داعش شبه ترهګر ډله ده او مذهبي عالمان دي د دې خلاف خپل رول ولوبوي. رپورټ په د افغانستان نه زمنګ خبريال کمال سارات راکوي.
محمد محقق چې د افغانستان د ملي وحدت په حکومت کې د اجرایي رئیس دویم مرستیال دی په مزار شریف کې د دینی علماو یوې غونډې ته د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې په اړه وویل چې د دغې ډلې په اړه باید چې دینی علما لاس په کار شي او پر ضد تبلیغات وکړي.
علمای اسلام وظیفهش هست که جلوی این فتنه عظیمی را که جهان اسلام را به خطر انداخته و ملت های مسلمان را پارچه پارچه میکنند در برابرش انشاءالله احساس مسئولیت
دی. وای دی اسلام د دینی علماو دنده دا دی چې د دغې سترې فتنې چې جهان یې په خطر کې اچولی دی او مسلمان ملتونه یې سره بیل کړل، امید لرم چې دینی علما به د دوی مخه ونیسي او په وړاندې به یې تبلیغات وکړي. محمد محقق دا خبرې په داسې مهال کې کوي چې آخوا د افغانستان له بېلابېلو سیمو نه داسې رپورټونه ترلاسه کیږي چې د دغې ډلې خلک په یو شمېر سیمو کې لیدل شوي او فعالیتونه یې هم پیل کړي دي. ښه مثال یې په هلمند ولایت کې ملا عبدالروف خادم و چې هغې له اسلامي دولت سره بیعت اعلان کړی و او بیا د همدې ولایت په ګجکي ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د بي پیلوټ الوتکې په یوه برید کې له څلورو نورو ملګرو سره یو ځای ووژل شو. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
د خالی پروز په یوکرین کې د ځواکونو د روس پلوه جدای غوښتونکو ترمنځ نښتې شوي دي چې روان دي. د دغې نښتو د بندولو لپاره د ډزبندۍ تړون هم شوي. دغه ډزبندۍ چې د خالی پروز د شپې 12 بجو نه پیل کیږي ورځو پس راځي چې د یوکرین، روس، فرانس او جرمني د بیلاروس په منځ کې په دې تړون شوی. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا به د اتوار پر ورځ غونډه کوي چې دغه عاجل غونډه ډزبندۍ عملي کول یقیني کول غواړي. د ملګرو ملتونو نمایندګان وایي چې زلسو غړو دغه ډله به د روس لخوا د ډزبندۍ د پریکړې باندې رای ورکوي او په ټولو اړخونو باندې غږ کوي چې دغه تړون عملي کړي.
د امریکې صدر براک اوباما شمالي کیرولاینا ریاست کې د یو کالج سره نږدې د درې مسلمانانو وژنه وحشي او د غم او غوسې نه ډک ګام بللی دی. صدر په یو لیکل شوي بیان کې ویلي امریکا کې څوک هم په دې وجه په هدف کې کول پکار نه دي چې هغه څوک دی د چا په شان دی او یا د کوم مذهب عبادت کوي. ښاغلي اوباما د دې خبرې هم پخلی کړی دی. د ملک استخباراتي ادارې اف بی آی د دغه وژنو پلټنې شروع کړي چې معلومه کړي د ملکی قانون خلاف ورزي خو نه ده شوې. شپږ څلوېښت کلن کریک سټیون هکس د نهه پورس چپل هیل کې د شمالي کیرولاینا یونیورسټۍ بهر اپارټمنټس کې دوه خویندې او د یو خور ډاکټر خاون وژلو. د وژل شوو کورنۍ او دوستان دغه د مذهبي نفرت یوه پیښه ګرځوي.
او د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې یو رپورټ تر مخه د ایران ستر مشر او د امریکې جمهور رئیس تر منځه په وروستیو کې د اتومي تړون پر سر د خطونو په ذریعه تماس نیول شوی دی. د جمعې پر ورځ یو رپورټ کې ورځپاڼه وایي چې آیت الله خامنایي د امریکې جمهور رئیس براک اوباما لخوا اکتوبر میاشت کې د یو خط په ځواب کې ویلي چې د امریکې او ایران تر منځ د اسلامي ریاست پر ضد د ګډې جګړې امکانات شته که د اتومي تړون په لوازنامې باندې دواړه هیوادونه موافقه شي.
نایجیریا کې بوکو حرام ترهګر ډلې د ملک شمال ختیز ښار ګومبه باندې حمله کړې. د ښار نه تښتیدونکو خلکو ویلي تونلاري ناترسه ډزې کوي خو په فوري توګه د مرګ ژوبلو رپورټونه نه دي راغلي.
او د خالی پروز مزاره چانو په بحرین کې د پراخه بدلونونو کولو پر سر د تحریک څلورمه کلیزه لمانځلې ده او لارو کوڅو ته راوتي و. د 2011 کال نه را په دې خوا په بحرین کې د اکثریتي شیعه مخالفینو مظاهرې دوام لري چې په عربو هیوادونو کې د ډیموکراسي پلوه تحریکونو په لړۍ کې هلته کې هم پیل شوې.
د امریکای صدر براک اوباما د جمعې په ورځ یو انتظامی حکم لاسلیک کړی دی چې مقصد یې د ملک کمپنو او ادارو ته حوصله ورکول دي چې خپل ترمنځ او د حکومت سره د سایبر سیکیورټی یا انټرنیټ امنیت په حق له د خطرو معلومات شریک کړي. وایټ هاوس وایي دغه انتظامی حکم یو پوره اډانه ښکار کړی چې پکې د شخصي ازادۍ تحفظ شامل دی.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو واوریدل او اوس وخت شوی دی د لوبو د خبرونو په تیره خبرونه کې مونږ خبره ترې کړلې د اشفاق مومند سره په خصوصي توګه باندې د نړیوال کرکټ کپ چې په استرالیا او نیوزیلند کې شروع شوی دی.
دغه میچ لپاره تیاری د دواړو ټیمونو لخوا ښه شوی دی، خو دا خبره به خپل اوریدونکو ته نور په یاد کړو چې د استرالیا او د نیوزیلند په دغه تیز پیچونو باندې د ایشیا چې کوم ټیمونه دي نو د هغې پرفارمنس د ډېر ښه تمه نه شي کېدی، خو چې کله دواړه د ایشیا ټیمونه دي نو په دې وجه باندې دا ویل کېدی شي چې دغه مقابله به ښه مقابله د کتونکو لپاره او د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ مقابلې اسې هم د خوند وي، خو چې کله د ورلد کپ یا د نړیوال کپ خبره راشي نو په دغه کې بیا هغه خوند نور هم سوا شي او د هند او پاکستان ترمنځ د نړیوال کپ په مقابلو کې تر دې وخته 15 مقابلې شوې دي چې 15 واړه د هند ټیم ګټلې دي. د بدقسمتۍ نه یا د بدمرغۍ نه د پاکستان ټیم تر دې وخته پورې یو مقابله هم په ګټلو کې کامیاب شوی نه دی، خو دې وار د پاکستان ټیم دا خبره پخه کړې ده او د پاکستان کپتان مصباح الحق هم دا ویلې دي چې هند ته به ضرور په دې مقابله کې شکست ورکړي، خو دا به کتل کېږي هله چې کله دا مقابله شروع شي او اختتام ته په صحیح شکل ورسي.
اشفاق مومن، نن چې کومې مقابلې شوې دي د هغې حال څه دی؟ کوم اپسیټس پکې شوې دي؟ د ټیمونو پوزیشن څنګه
دی؟ کې اپسیټ نه دی شوی او افسیټ په دې نه دی شوی چې دغه نیوزیلند او د استرالیا خپل هوم گراوند دی، دغه خپل کورنی میدانونه دي، نو په دغه باندې دی ته میچ ګټل دا ډیر اسانه ده او د نور ټیمونو په مقابل دغه دوه ټیمونه د استرالیا او د نیوزیلند هسي هم دی وخت کې ډیر په فارم کې دي او د نیوزیلند ټیم په خپل لومړی مقابله کې د سریلانکا په خلاف په کامیابی ترلاسه کړې ده. دغه میچ دغه مقابله په 2-0 رنزه ګټلې. د سریلانکا ټیم د ټاس ګټلو نه پس نیوزیلند ته د بدقسمتۍ نه د بیټنګ فیصله بلنه ورکړه او د نیوزیلند ټیم شروعات کپتان برندن مکلم چې کوم دی نو هغه داسې وکړل چې لکه سړی په T20 یا د شلو اورونو په میچ کې ولاړی او هغه په یوې چکی لس چوکو په مرسته باندې په یو کم 50 بالونو 15 رنزونه جوړ کړل او دا 8 رنزونو په اوسط سره دی روانو چې کله د دې لومړی وکټ وغورځید. بیا د لس اورونو پورې د دې لوبه په 8 رنزه اوسط سره روانه وه. بیا د لسونو تر 15 اورونو پورې د دې مقابله په 4.5 رنزه اوسط سره لاړه، خو په اخیری لس اورونو کې د نیوزیلند اوسط 11 رنزه پر اور وو. دغه شانته کې په مجموعي توګه دی په 301 رنزونو کولو کې کامیاب شول او د ټولنه اخیری اورونو ته کتا سو ګوري په دغه کې اوسط په دی وجه باندې هم زیات وو چې کله کور اندرسن چې کوم په دویم نمبر باندې تیسترین سنچری چا د پریدی ریکارډ مات کړو په شپږ دېش بالونو باندې، هغه په شپږ څلوېخت بالونو باندې 15 رنزونه وکړل، دوه چکو او د اته چکو په مرسته باندې. دغه سره لوبه خوندوره شو او 301 مقابله ورسېده. د سریلانکا لخوا ملنګا چې سمره تمه تاغه نه کېده نو هغه د ټولو نه زیات والو خوړل او هغه نه په لس اورونو کې څلور اتیا رنزونه واخیستل شول. د سریلانکا چې کوم بل اټیک یا پیس بالر وو کلوسیکرا، هغه نه 2 رنزونه په اتو اورونو کې واخیستل شول، خو د سریلانکا بالینګ چې چا ښه کړی دی نو په هغه کې یو هرات وو او بل سورنګا لکملو چې هغه په ښه بالینګ سره د نیوزیلند ټیم هغه رایسار کړل او دا معلومېدل چې هغه به 300 تم په مشکل ورسی، خو هغه سی ونشو او بیا د سریلانکا ټیم چې کله د بیټنګ لمبر راغی نو د هغې لومړی وکټ په 8 پرې وته. د هغې شروعات هم خو تیز وو، خو دغه مقابله یا دغه پیس د هغې د خپل لوبي هغه جاری دی ونه ساته او دغه شندوی سره 203 رنزونه جوړ کړل چې پکې د ټولو زیات رنزونه د سریلانکا تیرمانې 15 بالونه وکړل او بیا د هغې کپتان انجلو میتیوز په 15 مرسته باندې په 250 بالونو باندې 45 رنزونه وکړل او دغه شانته کې د نیوزیلند ټیم دا مقابله وګټله. دویمه مقابله بیا د استرالیا او د انګلند ترمنځ وه او د استرالیا ټیم دغه مقابله کې 302 رنزونه وکړل چې پکې فینچ په 123 بالونو 115 رنزونه جوړ کړل او دغه کې دویم نمبر باندې ټولو نه ټاپ سکورر چې کومه هغه میکسویل او هغه شپږ بترنځونه وکړل او د دې په جواب د برتانیې ټیم 201 درنځونه جوړ کړل او د ټولو زیات رنز په دې کې ټیلر په نوې بالونو باندې 90 رنځونه وکړل او دغه شانته کې د استرالیا ټیم دا مقابله په 111 رنځونه سره وګټله.
در وایس اف امریکا ډی بریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپل غبانه اوري د خبر پښتونخوا سرخار په خبر کې چې د شی مسلمانانو په امام باړه پرون کما ځانمرګي حمله شوی و. ځانمرګي حمله به په دې کې ډزې هم شوی وي. د مړو شمېره یې بشته رسیدلې او نن زیاتره مړی خاورو ته سپرلې شوی دي. د وجل شوو خلکو مور پلارانو خپلو خپلوانو او د مدني ټولنې غړو نن د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاج هم کړی دی او د حکومت او د ترهګرو پر ضد یې نارې هم وهلې دي. رپورټ پې د پیښور نه زمنګ خبریال ارشد مومند راکوي.
تیره ورځ پیښور منبرګا کې وجل شوي تنانو زیاتره جنازې نن ادا کړې شوې. د پیښور اګریکلچر یونیورسټۍ کې د قلب علي جنازه وه چې درې ماشومان بچی ترې پاتې شو. زنانوی د جنازې مخه نیولې وه او د هغه زوی احمد علي وای د پلار په مرګ ډېر غمجن دي.
ز سکول د ز سکول کې او پلار ابو علي سی پلار جماعت مزدبار د شتګر د شتګردانو فایرنګ کوه پسرو بولټو لګیدو بس ولې شې مې شهید شو. بس سبق وایم او خسړې بچوړې د انسانیت خدمت به کوم ان شاء الله او د شتګردونو د شتګر مقابله به کوم.
پیښور خار کې د غبرید پاک سولمل کې کوم د ذکر وړ احتجاجي مظاهره نه و. خو د پیښور پریس کلب مخې ته د سماجي ټولنو غړو او د شیعه مسلمانانو حقوقو تحفظ لپاره کارکونکو تنظیم امامیا ډیزاسټر منیجمنت لخوا احتجاجي مظاهره وشوه او د ترهګرو او د خیبر پښتونخوا حکومت پر ضد احتجاجي نارې وهلې. احتجاج کوونکی بیا د وزیر الله مانی مخې ته روان شو خو د سیکیورټی فورسز اهلکارو لخوا ودرول شو او په دغه احتجاج کې شامل ډاکټر نصر احمد وای احتجاج د دوی عیني حق دی خو حکومتي چارواکي ورته نه پرېږدي او دی وای چې په هیواد کې روانې ترهګرۍ په شا د ریاستي عناصرو لاس ښکاری.
زه دا محسوسوم بلکې زموږ د ټول مرګري دا محسوسوي چې د پاکستان ریاست چې دی هغه په خپل باندې د دهشتګردۍ په جوړولو کې د هغې په وده ورکولو کې یو رول لوبولی دی. پاکستان حکومت نن دا دعوه کوي چې مونږ نه دهشتګردي ختمه کړې ده او مونږ د دهشتګردۍ حمایت بند کړی دی. خو بد طالبانو په منځ کې هم فرق پرېښودلی خو مونږ دا محسوسو چې اوس هم پای کې څه فرق نه دی راغلی. په دې نن 14 فروری ده په 15 فروری باندې په اسلام آباد کې چې دوی هغه کوم بین ارګنایزیشن چې وته وي د هغوی احتجاج د هلته چېنو مظاهرې کېږي هلته د هغوی چېنو پروګرامونه کېږي هلته د هغې جلسې جلوسونه کېږي. نو مونږ په دې باندې زمونږ شک نه په دې زمونږ یقین دی چې د پاکستان حکومت چېنو اوس هم د انتها پسندۍ او دهشتګردۍ لاس نه دی وست.
چارواکي وایي پرونی برید کې 1 ټپیان شوي تنانو کې 2 هم ژوند له لاسه ورکړو او د مړو شمېره 21 ته ورسېده. د همکارا شمالي سره ارشد مومن وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خدمتونو اوریدونکو په پاکستان کې د شیعه مسلمانانو پر ضد د دوی په عبادتګاو باندې د بریدونو لړۍ چې دا هغه سیوا شوې ده په سند شکارپور کې د دوی په جمعات باندې د برید وروسته د پیښور چې کوم شیعه مسلمانانو پر ضد حمله وشوه پرون د پاکستان مطبوعاتو لخوا ول ډیر کم ځای ورکړی شو او د دوی زیاته توجه چې وا هغه په کرکټ باندې وا. میډیا د تراګرۍ پر ضد خپل رول نسترګي پټوي دغه تور اکثره سیړونکو ماهران لګوي. نور تفصیل لري ریاض حسین په خپل دی ریپورت کې.
د پاکستان په جنوبی صوبه سند شکارپور ښار کې د فرقه ایز تشدد نه دوهونه ورستو په مرکزی ښار پیښور کې یو ځل بیا د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي په جمعات کې د جمعې په ورځ په عبادت کې مشغول شل کسان وژل شول او 50 ټپیان کړل شول. خو د ملک دننه د یو څو انګریزي ورسپانو نه علاوه د اردو ژبې قامی میډیا دې پیښې ته په خپلو ادارتي سپو کې هغه عمرځې نه دی ورکړی کوم چې په کار وو، او زیاتره میډیا د مرکزی ښار پیښور په سانحه باندې د رائے ورکولو په ځای د سرکاري ادارو او کرکټ په حق لا خپل ادارې شایع کړې دي. پښتنه دا ده چې ولې د پاکستان قامی میډیا دغه د مدیر هسي مرض ترهګری په ضد څه ویلو ته تیار نه ده، او په ټول هیواد کې دغه ترهګری د کمیدو په ځای ورځ په ورځ زیاتیږي. په دې حق لا نوموړی خبریال اقبال خټک ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې میډیا د ترهګری په ضد خپل کردار نه لوبوي، او د هغې بنیادی وجه په ملک کې غیر یقیني صورتحال دی.
امنیتی وضع ډیره خراب ده، او په دغه حالاتو کې آزاد ژورنالیزم هم ډېر ګران شي، او کچره څوک آزاد ژورنالیزم کوي نو هغه په نخه کېږي او گزار کېږي. انګریزي ورځپاڼې بیا هم څه ولیکي چې اردو اخبارونه د ژبې اخبارونه زیات ویلې کېږي، په دغه اخبارونو باندې فشار هم ډېر زیات وي او دباو هم ډېر زیات وي، او دغه فشار د لاندې دي بیا په هغه شانتې په آزاده طریقه باندې لیکل کوشش نه کوي. دغه تنظیمونه چې کوم دغه په دې کارونو کې لاس لري په میډیا باندې هم دباو اچوي او فشار لاندې راولي چې هغې دې هغه څه ونښي چې باید په کار ده چې وښيي.
خو بل اړخ ته د انګریزي ژبې ورځپاڼو ډان او دی نیوز د تیرې ورځې په پیښه باندې ادارتي صفې شایع کړې دي. دی نیوز ورځپاڼه لیکي چې د دسمبر د 14 نیټې نه وروسته د پاکستاني ځواکونو مشر جنرال راحیل شریف وزیر اعظم میاں نواز شریف سره په خپل ملاقات کې د 10,000 نه زیات رهګرو د نیولو دعوی کړې وې. اخبار دا خبره هم لیکي چې د پیښور په پیښه کې د تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لرونکي ډلې جندالله لاس دی، او دا خبره هم څرګنده کړې ده چې د تحریک طالبان قیادت په افغانستان کې ژوند کوي، او د پیښور د ماشومانو د وژنې پړی هم په خپل غاړه اخیستې وه. د انګریزي ژبې وتلي ورځپاڼه ډان په خپل اداریه کې په دې خبره زور ورکړی دی چې د فرقه ایز تشدد د پرله پسې پیښو نه وروسته اوس عام وګړي د امید نه ساتي چې په ملک کې به د ترهګرۍ مخه ونیول شي او یا به دغه تشدد ختم کړي شي. اخبار لیکي چې پاکستان په دې کې هیڅ دلچسپي نه لري چې فرقه ایز تشدد ختم کړي، بلکې داسې ډلو ته اجازت ورکړی دی چې خپل ایجنډا سرته ورسوي. اخبار دا خبره څرګنده کړې ده چې د صوبې د انتظام ټولې ادارې نه یوازې په ښار کې موجود دي، بلکې دا ښار یو پوځي ښار هم دی، او په قبایلي سیمو کې چې د ترهګرۍ په ضد فعالیتونه کیږي د هغې رد عمل هم په دې ښار کې مخې ته راځي. ورځپاڼه وایي چې د آرمی پبلک سکول د پیښې نه وروسته په قبایلي سیمو کې د ترهګرو د ملا د ماتېدو دعوی هم کیږي، او د 21 ترمیم په نتیجه کې د قامی اکشن پلان نه وروسته په کار نه ده چې ترهګر دومره په اسانه په ګڼ تعداد کې جماعت ته ننوځي او د خپلې خوښې کاروایی وکړي. خو ماهرین وایي چې تر کومه پورې په خپل خارجه پالیسۍ کې بدلون نه وي راوستي، تر هغې پورې په پاکستان کې امن راتلل ګران دي. په دې حق لا د جنوبي ایسیا د نوجوانانو د تنظیم پخوانی مشر سردار احمد یوسف زئی ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال د خپلو خیالاتو اظهار صدا سي کوي.
اوس هم د پاکستان خارجه پالیسۍ چې دا هم پاک قضیه ولاړه ده، په کوم ځای چې په خور د واقعي نه مخکې ولاړه وه اوس هم پاک قضیه ولاړه ده، او که دا خارجه پالیسۍ موږ بدل کړي نه افغانستان او پاکستان اوس هم قابل عمل اعتماد نه جوړ شوی، او دا ځکه نه جوړ شوی چې ټول دنیا د پاکستان خارجه پالیسۍ ته ګوري. په پاکستان کې څومره تشدد کیږي د دې زیر جدید پاکستان په ناکام او د جرنیلانو په دې خارجه پالیسۍ کې، دا اوس هم زمونږ د ملک وزیر خارجه نشته. داسې حالاتو کې چې ټول دنیا نظر په پاکستان باندې ده، دا بغیر وزیر خارجه نه چلیږي، او دهشتګردۍ ملا به هله ماتیږي چې کله په پاکستان کې د ضیاءالحق خارجه او داخله پالیسۍ ملا مات شي.
یاد دی چې په پاکستان کې د 21 ترمیم نه وروسته د ملک په مختلفو برخو کې اوس هم د بند کړي شوي تنظیمونو فعالیتونه په نظر راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
قدمونه اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې کونسل آف پاکستان ایډیټرز یوې غونډې ته وینا کوي چې د ترهګرۍ پر ضد به د چې کوم عملیات جاری دي هغه به تر هغه پورې دوام لري تر څو چې آخر ترهګر وژل شوي نه وي. دوی وایي چې د ترهګرو سره مرسته کوونکو پر ضد به هم ضربې از په شانتي عملیات کیږي. نور تفصیل لري رابعه پیر په خپل دی رپورټ کې.
وزیر اعظم یا نواز شریف یو ځل بیا ویلی دی چې د آخري تراګر تر ختمېدو پورې به د دوی په ضد جنگ جاری ساتي، او دا چې د دې لپاره څرنګه عملیات چې د ضربې عذب په نوم قبایلي سیمو کې شروع دي، هم دغه شان عملیات د کله دم تنظیمونو مرستې کوونکو په ضد په کار دی په ټوله هیواد کې شروع کړی سي. په لاهور کې د کونسل آف پاکستان نیوز پیپرس ایډیټرس د ستوري سره د وینا په مهال وزیر اعظم میا نواز شریف وویل چې د وزیر اعظم چوکۍ د ګلونو سیج نه دی. پاکستان دا وخت د ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخ دی او د تراګرو په ضد فوجي عملیات په کامیابۍ سره روان دي. دوی زیاته کړه چې دغه عملیات به د آخري تراګر تر ختمېدو پورې دوام لري.
جو دہشت گردوں کی مدد کرتی ہیں اور ملک کے اندر ہیں، ان کے خلاف بھی اسی طرح کا ضرب عزم شروع کرنے کی ضرورت ہے جس طرح کے ضرب عزم اس وقت قبائلی علاقوں میں ہو رہا ہے، نارتھ وزیرستان میں ہو رہا ہے.
ہغا تنظیموں نے چھ تراگر مرستے کبھی او پہواد کی دنن دی تہغوی پزیت ہم دغه شان ضربې عذب په کار دی چې شروع کړی سي، څرنګه چې دا وخت په قبایلي سیمو او په شمالي وزیرستان کې روان دی. وزیر اعظم زیاته کړه چې د تراګرۍ پیښې د حکومت د تراګرۍ په ضد جنگ او په هیواد کې د امن راوستو په ښه اراده نسي ودرولی. خو دوی دا هم ویل چې په دغه پیښو کې د بهرني لاس څخه هم انکار نسي کېدی. څرګنده دی چې پاکستان په 16 دسمبر د پېښور آرمي پبلک سکول کې کېدونکي د بریدو وروسته چې پکې د یو سلسلویشت ماشومانو په شمول 1.5 تنان وژل سوي وو، د تراګرو د مخنیوي لپاره ملي تګلاره ټاکلې وه، او په دې لړ کې حکومت د ګڼ شمېر خلکو د نیولو دعوی هم کوي. او وزیر اعظم نن په دې موقع پر مطبوعاتو هم زور راوړو چې د ریټینګ د چکر څخه دی ووسی او د قامي تګلارې په عملي کولو کې دی د حکومت ملګرتیا وکړي. وزیر اعظم دا هم ویل چې د افغانستان سره د تیرو وختونو په شان د تورونو لړۍ ختمه شوې ده، او د هیلو تر مخه د یو بل سره مرستې دوام لري.
آج افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت بہتر ہیں، اور ہم وہ بھی مل کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں.
نند افغانستان سره زموږ اړیکی شدیم، او دوی هم زموږ سره په ګډه د تراګرۍ مقابله کوي، او د دواړو هیوادونو لاړخه د تراګرۍ د ختمولو هڅې روانې دي. دوی د هند بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د راتګ د رپورټونو هم هرکلی وکړو، او وی ویل چې د دوی سره به د کشمیر په شمول پر ټولو معاملو خبرې وکړې سي، او د سنجیده معاملو هواری ته به لومړی توبر کوي. تیره ورځ د هند وزیر اعظم نریندرا مودی پاکستانی وزیر اعظم ته ټلیفوني خبرو کې دا خبره مخې ته راغلې وه چې د سرک د ټولو هیوادونو په شمول به د هند بهرنیو چارو سکتر ته پاکستان سفر هم کوي. څېړنکاران هیلي څرګندوي چې د هند بهرنیو چارو سکتر دغه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ اودرول سوي د خبرو د یو ځل بیا خپل کېدو سبب جوړېدای سي. رابیا پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
په امریکا ته ورې دي قدر منوریدون کا اوس هم ک یو خوا پاکستان د تراګری د ختمولو لپاره قوی جمن لري او سرګند کړي دي، بل خوا د امریکای د کانګرس د خارجه امور د کمیټې مشر اډرویس چې د پاکستان د تراګری پر ضد جګړه کې د دوه مخیزه تګلارې خپل ورو تورونه لګولي، او جان کری چې د امریکای د خارجه چارو وزیر دی هغه ته لیکل شوی یو خط کې ویلي دي چې په پاکستان باندې د سفری بندیزونه و لګول شي، او د امریکای لخوا چې کوم پوځي امداد د هیواد سره کې هغه د پشرتون ورکړي شي. نور تفصیل پیرولای چالري.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت او فوج په ملک کې د ترهګرو په ضد د فیصله کن عملیاتو پیل کېدو دعوی کوي، د امریکې د کانګرس خارجه امور کمیټې مشر پاکستان باندې د ترهګرو په ضد دوه مخه پالیسي لرلو تور لګولی دی، او د خپل حکومت نه د پاکستان خلاف د سفری او امدادي بندیزونو لګولو غوښتنه کړې ده. د خارجه امور کمیټې مشر د امریکې خارجه وزیر جان کیری ته لیکل شوی یو خط کې تور لګولی دی چې پاکستان اوس هم د ترهګرو په ضد عملیاتو کې د ښه او د بد توپیر کوي، او امریکې ته پکار دی چې دغه پالیسۍ په سر پاکستان باندې سفری بندیزونه ولګوي، او پاکستان ته ورکوونکي امداد هم د ځینې شرایطو سره وتړل شي، او دا چې د هغه پاکستانی چارواکو خلاف د ګیره هم راتنګ کړي شي څوک چې د ترهګرو سره اړیکې لري. په دغه خط کې د امریکې د پاکستان په حق له پالیسۍ کې د لوی بدلون راوستلو مطالبه شوې ده، او دا د ریس خپل کړی شوې ده چې تر څو پاکستان پر ریاستي کش د جنګیالي تنظیمونو د مرستو نه لاس نه اخلي، تر هغې د امریکې او پاکستان ترمنځ دوامداره او ګټور بنیادونو باندې دوالخیزه تعلقات ساتل ممکن نه دي. د خارجه امور کمیټې مشر په خبره کې سهم د پاکستان حکومت د القاعده د حقانی شبکې او کلدم تحریک طالبان پاکستان خلاف عملیات پیل کړي دي، خو ورسره دا هم یو حقیقت ته چې هند مخالف لشکر طیبه جیش محمد او شیعه مسلمانانو قتلعام کې ککړ لشکر جنگ وي غونډې تنظیمونو خلاف هیڅ کاروایی نه کیږي، او داسې لګي چې پاکستان خپل هغه پالیسي بدلولو ته تیار نه دی. رقم تر مخه چې دغه تنظیمونه گاونډي هیوادونو هند او افغانستان کې د خپلو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره کارولی کیږي. دغه تورونو په حق له ډیوه ریډیو چې کله د پاکستان د سینټ د خارجه امورو کمیټې یو غړي سینیټر طاهر مشهدي چې تعلق یې د ایم کیو ایم سره دی نه وپوښتل، نو د ده وینا وه چې پېښور آرمی پبلک سکول باندې د حملې وروسته ټول پاکستانی قوم او ریاست د ترهګرو خلاف یو موټی شوی دی، او په دغه ډول د کرزی په حکومت کې د پښتنو نمایندګي د نیش برابر وه، او پاکستان د طالبانو په مرسته د هند مخه نیوله. او د آی ایس آی پخوانی مشر اسد دورانی هم د اټکل څرګند کړی دی چې د القاعده شبکې وجل شوی مشر اسامه بن لادن ایبټ آباد کې موجودګی نه د پاکستان حکومت او فوج خبرو. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ڈیوه ریډیو دی.
د پاکستان خیبر پختونخوا په خبر خار کې د شی مسلمانانو په جماعت د ترهګرو حملې له کبله د مړو شمېره 21 ته رسیدلې، او نن په دویم ورځ مړی خاورو ته سپارل شوی دی. د پیښې ښکار خلکو، خپلوانو او د مدني ټولنې غړو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاج کړی.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف یو وار بیا ویلي چې د تراګرۍ پر ضد جګړه به تر اخر تراګر د ختمون پورې جاری وي. هغه ویلي د تراګرو مرسته کوونکي به هم نه پرېږدي.
یہ جو تنظیمیں ہیں جو دہشت گردوں کی مدد کرتی ہیں اور ملک کے اندر ہیں، ان کے خلاف بھی اسی طرح کا ضرب عزم شروع کرنے کی ضرورت ہے جس طرح کے ضرب عزم اس وقت قبائلی علاقوں میں ہو رہا ہے.
او مشرقی یوکرین کې د روس په لابه جدای غوښتون کو او د یوکرین ځواکونو ترمنځ امنن په داسې حال جګړه روانه وه چې د ډزبندې تړون عملی کېدو کې 100 غنټې وخت پاتې دی.
او اوس هم وړاندې کوم خبرونه د تفصیل سره.
د خیبر پختونخوا سرخار په خبر کې د شی مسلمانانو په امام باړه شبي ځانمرګي حمله کې وجل شبي خلک نن خاورو ته سپارل شبي. په دغه پیښه کې د ملو شمیره 21 رسیدلې. د شی مسلمانانو په وجنه د خار په ګڼ شمیر برخو کې غم او غوسه به خوله دي. پر ضد کوم غټ احتجاج نه دی شبي. د شی مسلمانانو د حقونو لپاره کار کوونکي امامیا تنظیم او د سماجي ټولنې غړو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاج کړی دی. دوی د ترهګرو او د خیبر پختونخوا حکومت پر ضد چغې وهلي.
او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې کونسل آف پاکستان ایډیټرز یوې غونډې ته وینا کې ویلي چې تراګرۍ د ختمېدلو پورې به عملیات جاري وي، او تر هغه چې د تراګرو مرسته کوونکو پر ضد به هم ضرب از په شانتې عملیات کېږي. نواز شریف وویل چې د تراګرۍ پر ضد د افغانستان سره مرستې پاکستان جدي اخلي، او په دې لړ کې هېواد سره د پاکستان اړیکې ټینګې شوې دي. بلخوا د امریکې د کانګرس د خارجه امورو کمیټې مشر اډ رویس په پاکستان کې د تراګرۍ پر ضد جګړه کې د دوه مخیزه تګلارې خپلولو تور لګولې، او د خارجه چارو وزیر جان کیری ته لیکل شوی یو خط کې ویلي چې په پاکستان باندې سفری بندیزونه ولګول شي، او د امریکې لخوا د پاکستان سره پوځي امداد دی په شرطونو ورکړی شي. او پاکستانی چارواکي زیاتوي چې د افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستان په قبایلي سیمې کوزې کورمې په شهیدانو ډنډ سیمې کې د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 15 وسله وال وژل شوي دي. په کوزې کورمې کې په دغه عملیاتو کې یو امنیتي عسکر ژوبل شوی دی. امنیتي ځواکونه وایي چې دغه عملیاتو کې نه صرف وسله والو جنګیالو ته ځاني زیانونه رسیدلي دي، بلکې د دوی نه وسله هم ترلاسه کړې ده.
د پاکستان بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونه ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ پر ضد څاڅکي ورکوونکي ډلې لټون کوي چې د جمعې په ماښام په ژوب ضلع کې بېدرکه شوي. اخوا په قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ کې وسلوالو د پولیو ډلې په ګاډي باندې ډزې کړې چې پکې یو ډرایور وژل شوی او د پولیو ویکسین ورکوونکي ژوبل شوی دی.
د خالی پروز د یوکرین د ځواکونو او د روس پلو جدای غوښتونکو ترمنځ نښتې روانې وي چې باندې د دغه نښتو د بندولو لپاره د ډزبندۍ تړون شوی. دغه ډزبندۍ چې د خالی پروز د شپې 12 بجو نه پیل کیږي، ورځو پس چې د یوکرین، روس، فرانس او جرمني د بیلاروس په منسک ښار کې په دې تړون یا موافقه شوی. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا به د اتوار پروز غونډه کوي چې دغه عاجل غونډه ډزبندۍ عملي کول یقیني کړي. د ملګرو ملتونو نمائندگان وایي چې 15 غړو دغه ډله به د روس لخوا د ډزبندۍ مسودې یا پریکړې باندې رای ورکوي او په ټولو اړخونو باندې غږ کوي چې دغه تړون دې عملي کړي.
د امریکې صدر براک اوباما شمالي کیرولاینا ریاست کې د یو کالج سره نږدې د درې مسلمانانو وژنه او وحشي او د غم او غوسې نه ډک ګام بللی دی. صدر په یو لیکل شوي بیان کې ویلي، امریکا کې څوک هم په دې وجه په هدف کول پکار نه دي چې هغه څوک دی، د چا په شان دی او یا د کوم مذهب عبادت کوي.
او د وال سټریټ جنرال ورځپاڼه یو رپورټ تر مخه د ایران ستر مشر او د امریکې جمهور رئیس ترمنځ په وروستیو کې د اتومي تړون پر سر د خطونو په ذریعه تماس نیول شوی دی. د جمعې په ورځ یو رپورټ کې ورځپاڼه وایي چې آیت الله خامنایي د امریکې جمهور رئیس براک اوباما لخوا اکتوبر په میاشت کې لیکل شوی یو خط په ځواب کې ویلي چې د امریکې او د ایران ترمنځ د اسلامي ریاست پر ضد د ګډ جګړې کولو امکانات شته دي که اتومي تړون په لوزنامې باندې دواړه هیوادونه موافقه شول. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه واوریدل. اوس وخت چې ورته پرنیوالو مطبوعات کې د سیمه د نړۍ په حالات باندې سلیکل شوې دي، د تزمنګا همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
پاکستان او هندوستان په افغانستان کې د خپلو مطلبونو او د غرضونو حاصلولو لپاره د غلطه جنگ تود ساتلې ده. دا الفاظ د هغې مرکې د سرخط تي کوم چې د پاکستان پخوانی فوجي حکمران جنرل پرویز مشرف د برطانیې مشهور اخبار دی ګارډین سره کړې ده. د جنرل پرویز مشرف مرکه په ګارډین اخبار کې چاپ شوې ده او په دې کې دا هم ویلي دي چې اوس وخت دی چې افغانستان کې د خپلو مطلبونو او د غرضونو جنگ ختم کړي شي. جنرل مشرف خپل مرکه کې دا هم منلی ده چې کله دی په اقتدار کې وو نو پاکستان د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس د ښاغلي حامد کرزی د حکومت نه کورولو تکل کړی وو، ځکه چې کرزی د پاکستان په وهلو کې د هندوستان ملګرتیا کوله. جنرل مشرف خپل مرکه کې دا هم منلی دي چې پاکستان د کال 2001 نه پس طالبانو له پناه ورکړې وه او د هغوی مرسته کړې وه، خو اوس افغانستان کې د جنگیالو د مرستې ملګرتیا نه لاس اخیستل پکار دي، ځکه چې اوس د مکمل مرستې ملګرتیا فضا جوړه ده او باید چې د افغان صدر ښاغلي اشرف غنی ملا مضبوطه کړی شي، ځکه چې اشرف غنی په سیمه کې د امن دراوستو د پاره یو اخیری امید پاتې دی. جنرل مشرف زیاته کا چې اوس د صدر کرزی د دور غونې حالات نه دي. د کرزی په دور کې پاکستان ته د نقصان رسولو کوششونه کېدل، خو نوی افغان صدر اشرف غنی د صدارت په منصب کې ناستو سره افغانستان کې د توله حالاتو قائمولو کوششونه شروع کړي دي. په دې سبب پاکستان له هم د صدر اشرف غنی په مکمله توګه او د زړه د خلاصه مرسته ملګرتیا پکار ده. جنرل مشرف ګارډین اخبار سره کړي خپل مرکه کې په دې هم ډیره خوشحالي ښکاره کړې ده چې افغانستان هندوستان نه د وسلو اخیستو خپل سودا ختمه کړې ده او صدر اشرف غنی خپل فوزونه د افغانستان په مرختیزه سیمه کې پراتو د پاکستان دشمنو ګوندونو پسې لیږلي دي. جنرل مشرف د شپږو افغان فوجي کیډټانو د فوجي تربیت لپاره د پاکستان فوجي اکیډمۍ ته د لیږلو د صدر اشرف غنی په فیصله هم ډیره خوشحالي ښکاره کړې ده. دین وړاندینی صدر حامد کرزی افغان فوجي افسران د تربیت لپاره هندوستان ته لیږلي وو او په دې جنرل مشرف او جنرل کیانی دواړه ډیر خفه وو. جنرل مشرف خپل مرکه کې نور ویلي دي چې پاکستان تش په نوم د غربي ملکونو اتحادي دی او په افغانستان کې د نیټو د فوجونو سره سره د طالبانو خپې هم ټینګې ساتلي دي، ځکه چې پاکستان د افغان طالبانو په ذریعه افغانستان کې د خپل ازلي دشمن د هندوستان اثر رسوخ خورېدو ته نه پرېږدي. جنرل مشرف وایي چې افغانستان کې د پاکستان او هندوستان کردار د افغانستان په خیر کې نه دی. دا دواړه ملکونه دي لازمن خپلو عملونو نه اوس لاس پسر شي. جنرل مشرف گارڈین سره خپل مرکه کې په هندستان سخت ټکونه کړی دی. دیوای دنیا هندستان یو لوی جمهوری ملک او د بشری حقوقو او د جمهوری ثقافت علمبردار ملک غنی، خو د هندستان په باب لدا سوچ بیخی غلط دی. دیوای په هندستان کې د بشری حقوقو اس خاطر نکیږي ځکه چې د هغوی مذهب د بشری حقوقو مخالف دی. د هندستان په کلیوالو علاقو کې اوس هم که د یو نیچ ذات د یو هندو سوری هم د اوچت ذات په هندو پریوزي، نو په دې د هغه نیچ ذات هندو وجلې کیږي. جنرل مشرف د هندستان د مخبرای په اداره پرا باندې هم تور پورې کړی دی چې د پاکستان د ټوټې ټوټې کولو سازشونه کوي. د پاکستان پخوانی فوجي حکمران جنرل مشرف گارډین اخبار سره پله مرکه په دې الفاظو ختمه کړې ده چې لندن او دوبۍ د ده خوښ ښارونه دي او په دې دواړو ښارونو کې د ده خپل کورونه شته. دی په لندن او دوبۍ کې بغیر د سسینتری یا د محافظه یوازې اوټلونو ته د تلو ارمانی دی. د پاکستان د فوج هم ډیره شکریا ادا کړې ده چې د ده حفاظت کوي او د ده ډیر امداد کوي. دی وایي، زه په دې فخر کوم چې د پاکستان د فوج مشر پاتې شوی یم.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه تاسو زموږ یو ساته خبري خپرونې ته غوږ یو. اوس هم نړیوالو خبرونو اړخ ته ولاړ شو. د خالی پروز په یوکرین کې د ځواکونو د روس روس په لوا جدای غوښتون کې چې دي د هغوی ترمنځ نښتې شوې دي. چروان د دغې نښتو د بندولو لپاره د ډزبندۍ تړون هم شوی و. نور تفصیل لري د وایس اف امریکا خبریال په ریپورټ کې محفوظ شلیل.
یوکرین کې د جنگ بندې نوې معاهده لاسلیک کېدو څو غنټې وروسته د هیواد په شرقي برخې کې دونستیک او لوهانسک ښارونو کې د ګولباري خبرونه ترلاسه شوې دي. د دونستیک ښار ځای انتظامی د جمعې پر ورځ رپورټ کړي چې د حکومتي کنټرول لاندې آرټیمیوس کلی کې په یو سکول باندې ګوله غورځېدو له وجې دوه تنان وژلې شوي، چې پکې یو ماشوم هم شامل دی او پنځه تنان ژوبل شوي دي. ځایي چارواکي د دې برید تور په یاغیانو لګوي. په یوکرین کې د شخړې ختمون لپاره یوکرین، روس، جرمنی او د فرانس مشران د تیر زیارت پرس په یوې لوزنامې متفق شوي وو چې تر مخه به د 14 او 15 فروری په منځنی شپه 12 بجې به په شرقي یوکرین کې جنگ بندي کیږي. د 14 نکاتي موعدې تر مخه د روس پولې ته نږدې نه د ځواکونو شاته کول، د قیدیانو تبادله او د راتلونکي توار روزی نه به ډزبندي عملي کېدل شامل دي. د ملګری ملتونو سیکرټر جنرال بان کی مون په شرقي یوکرین کې د روس په لوا پاسون ختمولو په لړ کې د سلور وڼو هیوادونو مشرانو د هڅو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د تملري چیټول فریقین به د دې معاهدې پابندي وکړي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل ویلي چې دا معاهده د امید څړیکه ده. د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو ویلي دي چې په دې معاهدې عمل کول به ګران وي. امریکا ویلي دي چې په داسې مهال چې د ډزبندې عملي کېدو وخت نږدې را روان دی، نو روس په شرقي یوکرین کې روس پلوه یاغیانو ته په غټې شمېرې کې پوځي سازو سامان لیږل شروع کړی دي. خو روس دې نه انکار کوي چې ګنی جګړې کې مرستو لپاره ځواکونه یا وسله د پولې بل خوا ته لیږي. لس میاشتې وړاندې دا جګړه شروع کېدو وروسته اوسه پورې په دې کې خواشا 15,000 خلک وژلي شوي او په زرهاو نور ژوبل دي. د یوکرین پوځ ویلي دي چې د جمعې په ورځ په دیبالستیف او د شرقي یوکرین په نورو برخو کې جګړې کې 11 عسکر وژل شوي او 30 ژوبل شوي دي. دا مرګ ژوبله د ډزبندې معاهدې باوجود مخې ته راغلې. د فرانس صدر فرانسوا اولاند ویلي دي چې که د معاهدې پاسداري وکړي شوه، نو دا به یو جامع سیاسي حل وي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل خبرداری ورکړې دي چې که په یوکرین کې د جنگ ختمون لپاره شوې معاهده که په مکمله توګه نافذ نه کړي شوه، نو یورپي یونین به د روس پر ضد نور بندیزونه لګوي. دې زیاته کړې ده چې اروپایي مشرانو ته یې ویلي دي چې په روس باندې د نورو پابندو لګولو معاهده ځان سره تیار کړي دي چې د ډزبندۍ نه کېدو په صورت کې عملي کړي. د بیلاروس سرخار مینس کې لاسلیک شوې دې معاهدې مقصد یوکرین کې روان جنگ ختمول دي.
در وایس اف امریکا ډی ریډیو د منګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سي نه خبرې غبانی اوري. د افغانستان چیف ایگزیکټیو یا انتظامی مشر عبدالله عبدالله نائب محمد محقق په افغان مذهبي مشرانو باندې غږ کړی دی د دولت اسلامي یا داعش ترهګر ډلې پر ضد خلکو ته ویناوې وکړي. مزار شریف کې د عالمانو یوې غونډې ته نوموړي ولي داعش شبه ترهګر ډله ده او مذهبي عالمان دي د دې خلاف خپل رول ولوبوي. دا خبرې نوموړي په داسې حال باندې کړې دي چې په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې یو شمېر طالبانو او ځینې تندربا ډلو د داعش سره د مرستو اعلانونه کړي دي. رپورټ په د افغانستان نه د منګه خبريال کما سره تر کوي.
محمد محقق چې د افغانستان د ملي وحدت په حکومت کې د جروی رئیس دویم مرستیال دی په مزار شریف کې د دینی علماو یوې غونډې ته د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې په اړه وویل چې د دغه ډلې په اړه باید چې دینی علما لاس په کار شي او پر ضد تبلیغات وکړي.
علمای اسلام وظیفه‌اش هست که جلوی این فتنه عظیمی را که جهان اسلام را به خطر انداخته و ملت‌های مسلمان را پارچه پارچه می‌کنند در برابرش ان شاء الله احساس مسئولیت
د یوای د اسلام د دینی علماو دنده دا دی چې د دغه سترې فتنې چې جهاني په خطر کې چولای دی او مسلمان ملتونه یې سره بیل کړل، امید لرم چې دینی علما به د دوی مخه ونیسي او په وړاندې به تبلیغات وکړي. محمد محقق دا خبرې په داسې مهال کې کوي چې اخوا د افغانستان له بیلابیلو سیمو نه داسې رپورټونه ترلاسه کیږي چې د دغې ډلې خلک په یو شمېر سیمو کې لیدل شوي او فعالیتونه یې هم پیل کړي دي. خه مثال په هلمند ولایت کې ملا عبدالروف خادم و چې هغې له اسلامي دولت سره بایعت اعلان کړی و او بیا د همدې ولایت په ګجکي ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په یوه برید کې له څلورو نورو ملګرو سره یو ځای ووژل شو. له دې سره سره د اسلامي دولت غړي په لوګر، غزنی، زابل او څو نورو ولایتونو کې هم لیدل شوي او آن د پلازمینې کابل د عمومي پوهنتون په دیوالونو هم د داعش یا د اسلامي دولت په ملاتړ شعارونه هم لیکل شوي دي. خو له دې سره سره حکومت دا خبره کوي چې دوی دومره وس او توان لري چې د داعش په وړاندې وجنګیږي او پرې نږدې چې دغه ډله خپل فعالیتونه په افغانستان کې ترسره کړي، چې په دې وروستیو کې په عربي هیوادونو کې راڅرګنده شوه او تر دې مهاله یې په عراق، سوریا او څو نورو هیوادونو کې ډېرې سیمې هم له واکمنو حکومتونو نیولې دي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
در وایس اف امریکا ډی رادیو دی. د پاکستان په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې وسلوالو د پولیو یو گاډی په نخه کړی دی چې پکې یو ډرایور وژل شوی او د پولیو ویکسین ورکوونکی چوبل شوی دی. دا پیښه د لنډیکوتل تحصیل لوی شلمان سیمه کې رامنځته شوې ده. د دغه پیښې ذمواري غیر قانونه ډلې لښکر اسلام په خپل سر باندې اخیستې ده. دا پیښه په داسې حال باندې رامنځته کیږي چې په ټول پاکستان کې د ګل د ورځې نه د پولیو د ناروغۍ پر ضد درې ورځنی کمپین شروع کیږي. رپورټ پیدا په خبر نازمګه خبريال حمید الله را کوي.
پولیټیکل انتظامی د چارواکو د وینا تر مخه دغه پیخه د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل په لوشل منسیمه کې د پاک افغان پولی په سرحدي کلی شنپوخ کې هغه وهرامه است شو کله چې نامعلومه وسلوالو د پولیو مانیټرینګ ټیم په گاډی ډزې پیل کړې. په ډزو کې د گاډی ډرایور مړ او د پولیو یو کارکونکي جوبل شوی دی. په پولیو ټیمونو دوامدار بریدونه د صحی چارواکو په وینا په پښتني سیمه کې د پولیو د بیماری په ختمون کې یو لوی خنډ دی. د پښتونخوا د پولیو د مخنیوي د پروګرام یو چارواکی ډاکټر امتیاز علي شاه وایي،
دې وخت کې په ټوله دنیا کې 85% کیسونه چې کم دي هغه د پاکستان نه دي او بیا په دې پاکستان کې دنه چې کم دي نو 85% کیسونه د خیبر پښتونخوا او فاټا نه دي. کوم د دنیا په لیول باندې وګورو نو خیبر پښتونخوا او فاټا نه 70% کیسز چې کم په ټوله دنیا نه رپورټ شي دي هغه د خیبر پښتونخوا او فاټا نه دي. د دې اهمیت خو په پولیو په پروگرام په حواله سره دسی دی. دوی مچ کوم خبر ده چې هغه دلته کې دا کیسز ولې زیات دي. کوم دې ته لګو ګورو جن په دې کې زمګا یو خو هغه بارډر ایریا چې کوم د خیبر پښتونخوا او د فاټا په منځ کې دي، الته کې د سکیورټي انتظامات کول. دویم چې کوم دې جنو دلته کې چې کوم په دې پولیو ټیمز باندې اٹیک کېدل هغه په حواله سره نو د لا انفورسمنت ایجنسیز پکې ډېر غټ رول راشي.
دا پیښه په داسې مهال مخې ته راغلې د پښتونخوا حکومت، مرکزی حکومت او پوسټ په شریکه د پښتونخوا په 12 ضلعو او د قبایلي ایجنسۍ په شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ او په اف آر بنو او اف آر پشاور کې د صحت کار اتحاد د شریک پروګرام پرانسته کړی ده. دا پروګرام پرون د تحریک انصاف چیرمین عمران خان پرانستی وو او د ګل دورې نه با په یادو سیمو کې پیل کیږي. عمران خان ویلی وو چې په پولیو ختم نه کړل شو نو پښتنو وګړو ته به د نړۍ نورو هیوادونو ته تلل ګران شي.
پښتونخوا سے جو لیبر ہے، جو لوگ ہیں، یہ باہر نہیں جا سکیں گے. ان کو وہ باقاعدہ ٹیکے لگوانے پڑیں گے، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا.
د دې پروګرام لاندې به 3.5 لک ماشومان ته د پولیو په ګډون د نهن بیمارو پر ضد ټکی لګول شي. او د پولیو د مهنیوي د پروګرام یو بل چارواک ډاکټر طاهر ندیم وایي د مرکزی او صوبایي حکومتونو او د پوز د پروګرام کې ګډون د ښه امنیت او سکیورټی په خاطر دی.
د صحت کې اتحاد چې کوم د دې بنیادی شیزونه اول خو د ټول غټه خبره دا ده چې دا د پاکستان آرمی خیبر پختونخوا حکومت اور فیڈرل حکومت وفاقی حکومت سے کم دے اگر خاص کیونکہ فاٹ سے کم دے اگر وفاقی علاقہ تھا نو دا دا دی دری وڑو اتحاد دے زیادہ تر زمونگ مثلا سیکیورٹی مسئلے دی نو چچر تا سیکیورٹی مسئلہ دا پولیس تا اگر کسا پرابلم کی گی نو آرمی اویلیبل دے چچر تا بل سدا سے مسئلہ ہی نو دی ٹول پلاننگ سے کم دے دا مشترکہ شویلا دے کے وفاقی حکومت ہم شامل دے دے کے آرمی ہم شامل دے دے کے فاٹا وال چکم دلتا لوکل غدی فاٹا گورنمنٹ اہلکاران دی اغم پک شامل دے خیبر پختونخوا گورنمنٹ ہم پک شامل دے
دا پروگرام بعد مئی د میاشتې پورې دوامدار وي او پکې به د پختونخوا په پیښور چارسدا نوخار مردان کوهاټ سوابه کرک هنګو بنو لکی مروت ڈی آئی خان او ٹانگ ضلعو کې د ٹیکو و دور چلولی شي. حمید اللہ وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو پیښور.
وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے تو پاکستان بلوچستان ایالت کی چارواکی وائی امنیتی ځواکونه ماشومانو ته د پولیو ناروغي پر ضد څاڅکي ورکون کې ډلې په لټنه کوي لټون کوي چې د جمعې په ماخام په جوب ضلع کې بدرکه شوې وه. او د بلوچستان های کورټ چیف جسټس نور محمد مسکانزی د نوشکي په سیمه کې په یو طاقتور بمی چاودنه کې بچ شوی دی. نور حال پی د کوټنا زمنګا خبريال حمید سمسور راکوي.
چارواکی وی د تشدد نویانه پیشه د بلوچستان د نوشکی په سیمه کې رامنځته سواله. د بلوچستان د علی محکمه ستر قاضی نور محمد مسکانزی چې له خاران څخه نوشکی ته روان و او نوشکی ښار ته نږدې د خاران ترپلسی کله د کاپیلا تیر سواله ترپل لاندې د ریموټ کنټرول زورور چاودنه وسواله. پولیس وی چې د بلوچستان د علی محکمه ستر قاضی نور محمد مسکانزی خوندي دی خو البته د ده د ساتونکو گاډی چې د ده په کاپیلا کې په بدرګه باندې روانه وله واغه زیان رسیدلی دی. قاضی نور محمد مسکانزی لتیرو یو څو ورځو زخه د بلوچستان د ضلعي عدالتونو په دوره باندې وو. چارواکي ویي چې چاودنه دومره زوره وروله چې د پله یوه برخه یې بشپړه ویجاړه کړې ده. په بلوچستان کې تر دې لمخه پخوانی گورنر ذوالفقار مکسی او پخوانی اعلی وزیر پر نواب اسلم رسانی باندې هم د ریموټ کنټرول بمی چاودنی تر سره سوی وي. دوی هم روغ رمټ وتلی وو. د تشدد دویمه پیشه بیا 13 ورځ د بلوچستان مرکزی ښار کوټې څخه د شمال ختیس په لور د 340 کیلومتر په واټن باندې د ضلع ژوب د مرغکیبزی په سیمه کې رامنځته سوله. چارواکي ویي چې دغه ډله 13 ورځ پر 11 بجې باندې په ایمبولنس گاډی کې له ژوب څخه مرغه کبزی ته روانه سوله. د ژوب مرستیال کمیشنر نظر محمد کیتران وی خالی لیویس کاروائی کی یا نور ادارے د پولیو په دغه ډله کې عبدالحمید عبدالسماد د لیویزو عسکر بیا محمد نسیم او محمد ایوب شامل دي. ځایي چارواکي وایي چې له ژوب څخه تر مرغه پکرزی پورې د 2 ساعتو لار ده. په بلوچستان کې تر دې لمخه د پولیو پر ډلو باندې په کوټه کل عبدالله پشین ژوب او لورلای کې هم بریدونه تر سره سوي وو. په بلوچستان کې د پولیو د څاڅکو ورکولو د سازمان مشر حلیم وایي چې په دوی کې اوس ډیره ویره خوره ده. د ژوب د مرغکیبزی دغه سیمه ویولور ته د کلاسی پلازیلی تنګای درزی ګوالای درزی او علی خیل دی. و بل لور ته بیا د لورلای مختر او لاله ملازی دی. و بل پلو ته بیا د ضلع مسخیلو سرغونډی پرته ده. تر اوس مهاله پوری د دغو پیښو مسولیت چا په سر نه دی اخستی. په تیرو 2 میاشتو کې د ژوب او د کلاسی پلا له سیمې څخه د تښتول سوو کسانو شمیره اوس 22 ته رسیدلې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، کوټا.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د قدم نوریدن کو په ګرځې نړۍ کې نن د ویلنټاینز یعنی خپل خپلوانو ته د دوی سره د مینې د اظهار ورځ ده. نو په داسې مهال چې په سیمه کې داسې پیښې تېرې شوې دي چې ټول ترېنه خفه دي، په زړونو کې درد دی او د دې نه د راوتلو کوشش کوي، نو دغه ورځ څنګه لمانځلې ده؟ احسان محمد خان په دې هکله تفصیل لري.
د ویلنټاین ورځ پاکله چې د تاریخ لیکونکو ډیر څه لیکلي دي او دغه ورځ مانځلو رسم چې د سوونو کلونو نه را روان دی او اوس په غونډه نړۍ کې دغه ورځ د مینې د ورځ په توګه مانځل کیږي. په دغه ورځ نه یوازې ځوانان او پیغلې رنګینې او ځانګړې جامې غوندي، بلکې په کورونو کې هم مشران او کشران یو ځای خوراکونه، ګلونه او ډالۍ یو بل ته وړاندې کوي. په لنډو ټکو کې چې دغه ورځ د خوشحالۍ او مینې مانځلو یوه موقع ده، خو د پښتنو په سیمو کې لکه د ځنې نور تیوارونو دغه ورځ هم متنازعه ګرځولې کولو هڅې کیږي. د مدني ټولنې فعال غړي میرمن سنای جاز چې د ډیور ریډیو سره د خبرو په وخت تیره ورځ پیښور کې د شیا مسلمانانو په وجنه احتجاج کې ناسته وه، دی وویل موږ هم غواړو چې دغه خوشحالیانې ومانځو، خو د پښتنو په سیمه کوم حالات روان دي؟ په دغو کې یوازې په زړه دغه ارمان ساتلی شو.
احتجاج کړی دی نو دنیا کې په نړۍ کې په کوم غوټ کې خلک دا وینې دا ورځ مانځي، نو موږ ورته خفکی کو خو نه. خو
د پښتنو په سیمه چې وخت په وخت د ترهګرۍ داسې خونړی بریدونه او پیښې لیدل کیږي چې د ولس په ذهن او فکرې د طرحې نقشونه پرېښودي دي. د سماجي چارو کارپوها سمینه افریدی وایي هر څوک د پښتنو په ځمکه صورتحال ښه نه دی او د دوی سترګې لا د غم نه سرې دي، خو پکار ده چې دغه د خوشحالۍ موقع موږ هم ومانځو.
دا خو د ژوند د خوشحالۍ نښه ده، بالکل چې دی دا مانځل پکار دي. زه دا ینګ ینګ جنکې ګورم، ځان خپل جامې اخلي، دا یې خوشحالي واړه واړه شیان اخلي، ملګري ملګري خپلو کې را یو ځای شي، لاړې شي، چېرته کې کونو خوري، چېرته کې لنچ لا ډینر لا لاړې شي. بالکل صحیح ده چې زمونږ زړونه خوب دي، ځکه موږ ته هر څه کې هغه ماشومان موږ نشو هېرولې چې کومه وینه لکه پرون تویا شوه، دا لکه هېرېدی نه شي موږ نه. خو هغه خلک ویې سم چې وي غم خاوي رو رو خور دي، ځوانه چې دی نو سره دغه کوو.
د مدني ټولنې یو بل فعال غړی نسیم خان د وړ په وینا د ترهګرۍ پیښو نه یوازې د عام ولس فکر او سوچ بدل کړي، بلکې د پښتنو دانشوران، پوهان او شاعران هم لا د خپل قام د غمونو اوزګار نه دي.
نو دا ویلنټاین دې په نامه چې کومه ورځ نړۍ مانځي، دا خو پکار ده چې دلته په خیبر پښتونخوا کې هم خلکو هغسې مانځلې، خو دلته کې د خلکو لاسونه په وینو سره دي، بدنونه یې په وینو سره دي. نو دلته کې خلکو هغه ورځ ونه مانځله او د هغې وجه دا ده چې پارکونه ویرانه دي، ټول زور چې دی په هغه په هسپتالونو کې دی، په مقبرو کې دی، په داسې ځایونو کې دی چې هلته کې خپلو مینهوالو له خلک نه ورته د ګلینو ډالۍ پېرزونې کولی شي او
دا ویلنټاین دغه ورځ چې ژوندۍ کامونه لکه د نورو موسمونو او تیوارونو ډیر په ویاړ مانځي، خو د پښتنو په سیمه کې نه یوازې د ویلنټاین ورځ بلکې د پښتنو خپلې د میلو او خوشحالیانو ورځې مانځلو دستوري هم د امنیت خرابې وضعې له کبله د اخیری څو کلونو نشي سرته کېدلی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
د دې اونۍ سرله سندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا،
د ټویټر پته ده VOA ډیوا،
ایمیل دی
ډیوا ریډیو ات voanews.com
او ټلیفون دی
001-202-205-003
او ویډیو ټلیفون دی
0800-999-0
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي.
قدر منوریدون کو دا وزمغه یو ساته خبری خبرونه چې تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ باندې غووري دا موږ سره ملګری وسید دی وری ډیو خبرونه لا هم جاری دی او سوشي بو کې تاسو د نایله محمد وکیل خان سره پروګرام وری ټیکنیکل اړخته د دې پروګرام پړوانې کولو کې موږ سره همکار وو موږ سره پروډوسر محمد عالمگیر او موږ سره انجینیر دی ال سنتوس دا غوینه مننه کو وګو سې زمغه پروګرامونه ته چلا هم جاری دی.